السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې دی، د شورو ورځ او د 2012 کال د فروری 9 منیټه دا. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه واوري، خو اول ورزو زمون همکار منور شاته او ته دې غړی تازه خبرونه ترې ورو.
اول د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر ویل دی وسلوالو سره جنگ وی او کجور جاړی په کار دی امریکا، افغانستان او پاکستاني په شریکه وکړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پاکستان کې رامنځته شوی د هغه پیښې غندنه کوي چې پکې پروند پېنډې نګلګتا په بس کې روانه تلس کسان په ډزو وجل شوی وو. او د چین په غربي سیمه سینکیانګ وی غور کې د فساداتو پر مهال 12 کسان وجل شوی دی. او اوس د خبرونو تفصيل. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای د طالبان او نور وسلوالو ډلو سره په کار دی افغانستان، پاکستان او امریکا لیو د ریزنا خبري وکړي. نو موړي چې په خبر کې د کرخ په غاړه د رسنیو د کردار په حواله د پاکستانی او افغاني خبري اعلانو یو غونډ ته وینا کوله، زیاته یکړه چې د وسلوالو سره ک جنگ کول وی او ک جوړ جاړی په کار دی چې په شریکه وشي.
بین فرادی سطح باندې مذاکرات کامیاب دي نشي، که امریکا کوي نشي کامیاب دي، که پاکستان ځان لکه نشي کامیاب دي، که افغانستان ځان لکه نشي کامیاب دي. زموږ ډېر وینه پیش شو، موږ دوی ته اپیلم کو او دوی ته تاکید او یادګیرنه ورکو چې تاسو زر تر زره د اعتماد فضا بحال کړئ. که بیا داسې نه بیا به د اعتماد بحال کړئ، د دې خلاف به ټیک کاروي کوي. او دا کاروي چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړ کو او ما ستا مړ کو، دا زما او ستا پکې نشته. بس خو چې کوم د امن دشمن دی او د دې خاورې دشمن دی او زما د بچو دشمن دی، دا هغه سر رکول غواړي.
نوموړي ویل د دوی حکومت او ګوند د امن دراوستلو لپاره ډېری قرباني ورکړي، خو د دې باوجود هم دوی روغې جوړې ته تیار دي. په پیښور کې د چین یو لیکواله د خپل پښتون همکار سره یو ځای نامعلومه کسانو وجلې ده. دا لیکواله جینګ هووا په جانګیرپوره کې د خپل پښتون همکار سلیمان شام سره یو ځای په موټر سایکل سورو کسانو لخوا په ډزو وجل شوې ده. د پولیسو یو ځای مشر طاهر ایوب د پیښې په اړه وایي چې جینګ هووا سیلکون کې و.
یو خزه دا تقریبا سلویخ کال عمر دے، دا چائنا اوسون کے دا پرابلی ٹورسٹ دا آغا ورسرا یو الگ دے چکم آغا دا پیخور اوسون کے دے دا ناصر باغ علاقے دا کواٹی گیٹ پا علاقہ کے نامعلوم افراد وشتی دی.
د وجل شوی پښتون سلیمان شمس کورنۍ وای د دوی چا سره دښمنی نشته. نو موړي په ګورنمنت کالج لاهور کې په انګریزي ادبیاتو کې لوړې زده کړې کولې. په پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم چینایي وګړي د ناصرګند وسلوالو لخوا په نخښه شوې دي. د کراچۍ کینټ په سیمه کې په یو بنگلا کې 15 مړي موندل شوې دي. د سیمې د پولیسو مشر نعیم شیخ خبري اعلانو ته ویلي چې وجل شوو کسانو کې دوه نارینه، دوه زنانه او یو ماشوم شامل دي، او زیاته کړې ده چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې د چاکوانو د گزارونو وروسته په د وجل کېدو وروسته مړي په بورو کې بند کړل شوی وو. بلخوا د دې ښار په اورنګي ټاون سیمه کې نن سهار نامعلومه کسانو د یو بهرني کس په ګډون دوه کسان تښتول دي. د ځایي پولیسو په وینا تښتول شوی بهرني د کوریا سره تعلق لري او بلتن ځای اوسیدونکي دي. پولیس زیاته ویل دي پیښو تحقیقات شروع کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په پاکستان کې د هغه برید سخت غندنه کړې ده چې په کې وسلوالو 13 کسان پر ډزو وجلی وو. دا کسان په یو بس کې د اسلام آباد نه ګلګت ته په لار روان وو. بان کی مون د وجل شوو کسانو د کورنۍ سره جوړ خواخوږي ښکارا کړې ده. ویلي دي چې د ترهګرۍ په ختمولو کې د پاکستان سره ملګری دي. بل په لور نن د 13 وجل شوو کسانو د جنازې منځونه په سیمه کې ادا کیږي. په سیمه کې حالات تاوجن دي او د حالاتو د قابو کولو لپاره دفاع یو سلسلور سلويخ نافذ کړل شوی ده. نن د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټی د ځایي ملکی کارکونکو په دفتر یو ځانمرګي برید شوی چې پکې د دریو ماشومانو په ګډون اووه کسان جوبل شوی دي. د پیښو تفصیلات لا تر دې دمه مخې ته نه دي راغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا یو نه ختمیدونکې ژمنه نه ده، او په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر اوباما پلان لا هم په خپل حال دی. د نهې په ورځ د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې په وړاندې د بجټ د ترجیحاتو په اړه یوې غونډې ته د خبرو پر مهال نوموړي ویل چې امریکا او نیټو په افغانستان کې د امنیت په لړ کې د پام وړ پرمختګونه کړی دی. د امریکا امنیت او د افغانستان مستقبل یې محفوظ کړی دی. د ناتو سیکرټری جنرال په افغانستان کې د اسلامي کتابونو د سوزولو په سر د راوتلو مظاهرو په وړاندې د نړیوالو اتحادي ځواکونو د صبر او حوصله ستاینه کړې ده. د نهې په ورځ په واشنگټن کې د خبریالانو خبرو پر مهال اندرس فوګ راسموسن همدارنګه په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د کمانډان جنرال جان ایلن ستاینه هم وکړه چې د په وینا راپورته شوې ناندرۍ په سمه توګه قابو کړې دي. نوموړي ویل موږ له پکار دي چې خپل هدف هیر نه کړو او هدف یو باثباته افغانستان دی. راسموسن زیاته کړه چې د فروری په 28 نیټه د خبر د خبرېدو نه پس چې په باګرام هوایي مرکز کې قران سوزول شوی د راوتلو مظاهرو په ترڅ کې سلویختو پوری کسان وجل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو افسر الیان پاسکول د امنیت شورا یو غونډه ته د وینا پر مهال ویلي چې په افغان شام کې د ورستیو ناندریو پترس کې د وجل شو کسانو شمیره 9000 ته پورته شوې ده. نو موړي ویلي باوري رپورټونه ښایي چې اوس مهال هلته هر ورځ نږدې 100 کسان وجل کیږي چې پکې خزه او ماشومان هم شامل دي. نو موړي ویل چې د جنگونو له عمله تر 200000 پورې خلک په هواد کې د ننه بې کوره شوي او 25000 نور گاونډي هوادونو ته تختی دلی دی. داو تر دی دما د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او لوستل شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د پوز مشر په یو ملاقات کې په مهمو مسلو خبرې کړې چې پرې سیړونکو وایي
کاری دا چې دیو دیو کنسنسس ډیول اپ اول ګوډ کوول غواړي چې هر څوک چې مخکې راځي جوازړاندې سیویلین ګورنمنت او د آرمی دفاع.
په ګلګت بلدستان کې د 13 ورځې په پیخه احتجاج او مظاهره روان دي. په پیخور کې نامعلومه واستوالو یو چنایي خزه او د هغې یو ځایي ملګری په ډزو وجلې.
چاینیز ولا غلې و دی په بوختنو باندې کتاب لیکلو هم دی چاینیز سره چرته تلو نه ملاوي دو او بس بیا مسلاړو مړ.
او په پیخور کې د پاک افغان خبريالانو په خپلو مسلو په یو غونډه کې خبري کړي.
دا واقعیت خي چې زړونه سره یو دي، نیتونه سره یو دي، مشکلات سره یو دي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او اسف علی زرداری سره بیل بیل ملاقاتونه وکړه چې پکې د بلوچستان په مسله هوایی پوز او استخباراتي ادارې ISI د نوي مشرانو ټاکلو نه علاوه د افغانستان په مسله او د سیمې د سلامتۍ او صورتحال په اړه هم خبرې ترې شوې دي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه د دوه مشرانو ترمنځ شوی ملاقات کې د بلوچستان په صورتحال او په خاصه توګه د ځین غیر ملکی قوتونو په مرسته صوبې د بیلولو کوششونو او امریکای کانګرس کې په بلوچستان د قرارداد نه پیدا شوی صورتحال خبرې اترې وشوې. بیان کې زیاته کړې شوې دا چې ملاقات کې د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر په تقرری هم خبرې وشوې او د لړ کې د نوي مشر لپاره لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام، لیفټننت جنرال راشد محمود او لیفټننت جنرال وحید ارشد په نومونو غور وکړې شو. جنرل اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وروسته وزیر اعظم ګیلانی ایوان صدر تلاړو او صدر آصف علی زرداری د اشفاق پرویز کیانی سره شوی ملاقات د تفصيلاتو نه خبر کړو. وزیر اعظم او صدر ترمنځ شوی ملاقات کې د ملک په مجموعي سیاسي صورتحال، د سنټ راتلونکو انتخابات او پاکستان د هوایی فوز نوی مشر ټاکنې په حق لهم خبرې اترې وشوې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمد صاد د ملاقاتونو په حق له مشال ریډیو ته ویل چې فوز دا غواړي چې احمد شجاع پاشا د ملازمت موده زیاته کړي شي.
بهتر دا چې یو داسې سړي باندې ټول مفاهمت وشي چې دواړو پکې مرضی شامل وي.
خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي سلیم احمد وینا ده چې د ملاقاتونو مقصد دا هم دی چې په سلا مشورې سره د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر وټاکلی شي.
کاری دا چې دیو دیو کنسنسس ډیولپ اول کوشش کول غواړي چې هر څوک چې مخکې راځي جوازړاندې سیویلین ګورنمنت او د آرمی اتفاقي.
سلیم احمد زیاته کړه چې موجوده وخت کې د بلوچستان معاملې د پاکستانی مطبوعاتو سره سره په غیر ملکی میډیا کې هم ډیره راوچته شوې ده او د ملاقاتونو یو مقصد دا هم دی چې د معاملې د حل لپاره څه نوې کړنلاره وټاکي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور
دا مشال ریډیو دا 13 ورځ د خیبر پختونخوا په غریز سیمه کوهستان کې په ډزو وجل شوی اتلس کسانو جنازې باندې کولې شي. بلخوا ټول گلگت بلدستان کې حالات کړکېچن دي او په سیمه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوه دي. د سې قسمه بد پیښې د مخنیوي لپاره یو سلسلور سلويخ دفعه هم لګول شوی دا. په دغه پیښه کې پرون په یو بس کې سوار کسان هغه وخت په ډزو وجل شول کله چې دوی د پندای نا گلگت بلدستان ته روان وو. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم د دغه پیخي غندنه کړی ده. د اسلام آباد نا ریاض مساخیل اورو.
کوهستان کې د 13 ورځې د پیخروستو نن هم ټول گلگت بلتستان کې حالات کړکېچن دي او ځې پځې احتجاجي مظاهره روان دي. د پیخې پزید با نن تر ټولو لوی مظاهره په هونزا کې کیږي چې پکې بعد د ټولو سیمې خلک ګډون کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د گلگت بلتستان د ڈی سی د دفتر یو چارواکي اقبال محمد وې.
پوره گلگت بلتستان میں احتجاجی ریلیز کا اعلان کیا گیا ہے. ہنزا نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پورے
ٹول گلگت بلتستان کے دو احتجاجی مظاہرو اعلان شوے دے. دو ہنزا نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے بعد ٹول اسی میں نہ خلق رائے کی گی او دل تبا احتجاجی مظاہرہ کوی او د پیخ پزد با قرارداد پاس کوی. د څه قسمه بد پیخ نه بچ کې دو د پارا ٹول سیمه کې دفاع یو سلو څلور څلوي ختم لګولې شوې ده او موږ سره د کرفیو آپشن هم موجود دی. درې ورځو د پارا د عامي چټي اعلان شوې ده او پیرا ملټری فورسز هم ځای په ځای کړی شوې دي.
گلگت ضلع میں تعطیل کا اعلان ہوا ہے. پیرا ملٹری فورسز کا موقع ہے.
ددے ترسنگ د نه پورز ماخام د گلگت بلتستان د وزیر اعلی سید مہدی شاہ سرا پشریکا خبری غونډه تا په خطاب کې د کورونو چارو وفاقی وزیر رحمان ملک د پیخ غندنه وکړه او هله سرګند کړه چې قاتلان به ډیر زر ونیول شي. ددو ویناوا
20 بندے آ کر دن کے وقت ارلی مارننگ یہ کام کریں گے یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا.
پرنا اور شل کسان راضی او دا سکار کوی دا با په هیڅ صورت کی نشی برداشت کولے. ما په فوری توگا یو تحقیقاتی کمیٹی جوړ کړی دا چې په دریو ورځو کې با ما ته رپورٹ را کوی. ز د وفاقی حکومت لخوا دا وعده کوم چې دا کسان با ډیر زر ونیول شي او دوی تبا د قانون مطابق سزا ورکول شي.
انشاءالله هم ان کو پکڑیں گے اور انشاءالله هم ان کو ویل ٹیک دم ٹو جسٹس.
پدې موقع سید دیشا الستا د امن او صبر غګوکو. د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د کوهستان پیخه غندلې او پدې جوړ خفغان سرګن کړی دی. د نوموړي له دفتره جاری شوی خبر پانه تر مخه پاکستان د ترهګرې خلاف جنگ کې ډېری قربانی ورکړې دي او ملګری ملتونه او نړیوال رولي د لړکی د پاکستان سره ده. هغلی په پیخه کې د وجل شوی کسانو کورونو او پاکستانی حکومت سره خواخوږي سرګن کړی ده. یاد دی وی چې د نهه پورز د پینډې نه گلگت تتلون کی اتلس کسان هاغه وخت اوجلی شو کله چې ناصرګندا وسلوالو دغه کسان د کوهستان په سیمه هربن ناله کې د گاډو نه راکوس کړ او په هغه یې ډزې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم رازو یو بل رپورټ ته د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د عبدالولی خان یونیورسيټي په لوسه کیمپس کې د شپې ناوخته یو بمی چاودنه شوه چې پکې ودانۍ ته نقصان رسیدلی ولی سمرګ جوبله پکې نه درامنسته شوه. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د عبدالولی خان یونیورسيټي 400 پلوس کیمپس سکیورټي انچارج اشفاق وینا ترمخه 14 بیګا د شپې خوشا یولس پجی شوې ده چې پکې د کیمپس د درو لیبرټرو په شمول 15 کمرو ته ډیر زیان رسیدلی دی. اولی ځانی زیان پکې نه دی شوی. دی وای چې دوی هر شپه د کیمپس ګیر چاپیره د سکیورټي یا د امنیت جاج اخلي او بیګا هم دوی هم دا سکړو او د هغې ورستو دا 14 شوې ده. په دې باب لبانې دوی مشال لیډو ته وای
زه بیګا په خپله باندې راغلی وم 10 بجې موږ سوپرویژن وکړو وګرځېدو څومره باونډریز وال چې کوم دی ټول چیکل دام دا کړل. دا زمنګ ردینه بعد بیا شوی دا د شپې سکیورټي ګامونه داري چې موږ درې شپټو کې دا کړی دي. سلور سلور کسانی او لکه موږ سره زیات دي سکیورټي موږ سره کم ده. تقریبا پس د ماخام خو بیا هیڅ پته نه لګیږي چې څوک زی څوک راځي. ځاني ځان خو شکر نه شي پکې او ډیمیج شي پکې. سلور 15 کمرې دي، لیبز دي، مینجمنت سینسز ډپارټمنټ دي، هغه مکمل لغ شوی دي.
دا بم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه دا یو ټایم بم وو چې د غړو پټنګي کې خوشا 3 کیلو بارودي مواد اخو دي شو. دا پلوس کیمپس مرکز کوارډینیټر ډاکټر سید انور وینا وا چې د داسې ناوړه پیښو باوجود به د دوی تعلیمي هلې ځلې جاری وي او نن هم سټوډنټان پوره راغلي دي او کلاسونه کیږي. د دې پیښې پخلا باندې دوی مشال ډېډو ته وایي.
نو مونږ خو دغه ویلی شو چې خدای دې دوی ته پوهه ورکړي دا غلط کارونه کوي او د قوم او د ملک چې دی نقصان دی په دې کې. او مونږ خو په دې علاقه کې چې راغلي یو د ډېر لرې لرې ځینونه خلک راغلي دي او په دې جذبې سره راغلي چې دا بچي د دې علاقې بچي مونږ په تعلیم وینو او تعلیم ورکو. والله زمونږ د جیولوجي دولې باټرۍ تباه شوي، د کمپیوټر یو دولې د هغه جزوي طور باندې تباه شوي، چونکې غټ کیمپس دی او شپې نو دا اوس او پټي دي هر طرف ته چار چاپېر.
دا چې داسې قسمه پیښې په زده کوونکو باندې څه قسمه اغېز غورځوي نو د سوشیالوجي ډپارټمنټ یو سټوډنټ ظهیر محمد زی وایي.
دې سره زمونږ حوصلې لکه نه لاندې کېږي او نه کمیږي، مونږ حوصلې اوچتې دي او زمونږ چې کوم هغه یو تعلیم حاصلولو یو مقصد دی. د لولي خان یونیورسټۍ چې کوم مشن دی نو په هغې کې به هیڅ فرق نه راځي او دلته کلاسونه چې دي مکمل سټارټ دي. عام روټین کې چې څنګه حالات وي او نارمل روټین وي هغه شانتې کلاسونه سټارټ دي. او چې کله داسې حالات وشي د انسان په ذهن باندې لږه شانتې یره خامخا راځي، خو لکه اصل کې چې کله یو سیز ډیر شي د هغې غیر هم ختمه شي اټومیټیک.
یادونه ول ده چې پلوس سیمه د خاص 400 نه 12 کیلومتره لرې پرته کلیواله سیمه ده او دغه کیمپس ګیر چاپیره آبادی ډیره کمه ده او زیاتره د کر کروندې ځمکه یا پټي دي. د کیمپس انتظامیه وایي چې دوی مخکې هم د حکومت نه خواست کړی دي او اوس هم خواست کوي چې دوی ته د امنیت لپاره پولیس څوکۍ ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او اوس هم یو بل رپورت. په پیښور کې د چین یو لیکواله د خپل پښتون همکار سره یو ځای نامعلومه کسانو وجلې ده. دا لیکواله جنګ هوا په جنگیرپوره کې د خپل پښتون همکار سلیمان شم سره یو ځای په موټر سایکل سورو کسانو لخوا په ډزو وجل شوې ده. د وجل شوي پښتون سلیمان شمس کورنۍ وایي د دوی چا سره دښمنی نشته. نوموړی په ګورنمنت کالج لاهور کې په انګریزي ادبیاتو کې لوړ زده کړې هم کړې وې. په پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم چینایي وګړي د ناصرګند وسوال لخوا په نخښه شوي دي او د دغه چینایي خزه په اړه ویل کیږي په پښتنو یې کتاب لیکلو. د پیښوره غلام غوسورو
د چین یو خزه چې په پښتنو باندې د کتاب لیکلو لپاره پیښور ته راغلی و. په پیښور کې سره د یو پښتون مرستیال ځوان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه 13 ورځ ماښام ته نږدې د پیښور خان رازق تانی خوا کې په جنگیرپوره کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سواره نامعلومه کسانو په دې چینایي خزي او سلیمان شمس نومي د ناصرباغ یو اوسیدونکي باندې ډزې پیل کړې. په دې لړ کې د پیښور ایس ایس پی اپریشن طاهر ایوب مشال ریډیو ته وویل
یو خزه ده تقریبا 30 کال عمر ده، د چاینا اون کے دا پرابلی ٹورسٹ دا آغا ورسرا یو الگ دے چکم آغا دا پی خبر اسا ان کے دے دا ناصر باغ علاقے دا کواٹی گیٹ پہ علاقہ کے نامعلوم افراد وشتی دی. لا فی الحال زمنگ تفتیش شروع شوے دے جسنگ منگ تنور تفصیلات ملاوی کی تاثر اب شیئر کروں.
هم د دې چینایي خزي او د پیښور د سلیمان شمس د وجنې په لړ کې د هغه د ترور زوی محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د چین نه راغلي دې خزي په پښتنو باندې کتاب لیکل غوښتل او په دې لړ کې د سلیمان شمس نه مرسته غوښتلې وه.
جی سي لاهور کې اول بایوټیکنالوجي په یو کالج سبق ویلې او بیا د سبجیکټ چینج کو بی انګلیش کولا او سمستر آف شو نو دې په چټیا نو دلته ویکند ته راغلی و درې ورځې چټي تیر کا او بیا دلته چاینیز ولا راغلی و دې په پښتنو باندې کتاب لیکلو هم دې چاینی سره چرته تلو دې ملاوي دو او بس بیا بس لاړ عمر او دې مونږ سره دوره مخ کې راغلی وو. مونږ را کور کې لکه زمو خو کزن ټول لاغون شو غپ شپ هم لګول او دې مونږ سره شیر کړو چې دا غرنګ چاینیز دا غي پښتنو باندې کتاب لیکي او تاسو سره به ملاو مې تاسو بم سره زي لکه هیلپ بو سره کوي کو زنو ملا هور کې هم کنه ان کیس نو بس دې دوران کې بس دا راغلی دا دې سره ملاو شوی دا یقین هم ناراضي چې دې مړ شو.
دا چې د سلیمان شمس د کورنۍ د چا سره سد دښمنی شته او کنه په دې لړ کې د سلیمان شمس پلار شمس العارفین خبریالانو ته وویل چې هغوی د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نه لري.
میں اپنے بیٹے کی شہادت پہ فخر کرتا ہوں.
زد خپل زوی په شهادت فخر کوم. زما زوی شهید شوی دی. نه زما د چا سره ذاتی دښمنی شته او نه می شوک وجه دی. زبا یوازې دا وایم چې زما په فکر په پاکستان کې کومه لوبه روانه ده دا د هغې یو کړی ده د یادونې وړ ده چې وژل شوی سلیمان شمس په ګورنمنت کالج پوهنتون لاهور کې د انګریزي ادب زده کوونکی وو او دا مهال په ناصرباغ پېښور کې خپل کور ته د چوټیانو تیرولو لپاره راغلی وو چې دا پېښه رامنځته شوه غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې راځو یوې مدواتی کتنې ته نیټو ویلي په افغانستان کې د قران پاک د نسخو د سوځولو پر سر د شوي تشدد سربیره به هم د دې هیواد د ثبات برخه کولو توجه ورکوي د پرتشدد مظاهرو پر مهال د پنځو بهرنو پوځیانو په ګډون تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي دي د رویټرز خبری اجانس رپورت عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
رایټرز خبری اجانس وایي د نیټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رامنځته سوو پیښو او روړاندې چیلنجونو ته په پام سره باید نیټو هرومرو د یو باثباته افغانستان له هدفه سترګې وانړوي نوموړي زیاته کړه چې باید دوی د خپلو مشترکه ګټو لپاره په خپلو ګډو هڅو متمرکز سي اجانس وایي د نیټو مشر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې نیټو د مئی په میاشت کې د شیکاګو د سرمشریزي تیار کوي په سرمشریزه کې به افغانستان بحث کیږي له کال 2014 وروسته زیاتره بهرنۍ ځواکونه به په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته رسوي د نیټو مهم کار د افغانستان د عسکرو او پولیسو روزنه ده خو رایټرز وایي داسې بریدونه چې د افغانستان د پوځ په وردی کې سوي د دې هیواد د عسکرو د ښه صلاحیت درلودلو او دوی ته د غربیانو د خوا د روزنې په اړه پوښتنې راپورته کړي دي د دوشنبه په ورځ هم امریکا ویلي چې د پوځي افسرانو د وژنو سربیره به د دوی ورو ورو د سلاکاری د رول خپلولو پلان اغیزمن نسی د رایټرز په خبره د نیټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن دا هم ویلي چې د قران پاک د نسخو د سیزلو پر سر چې کومي مظاهره وسوي او په ځړ ډول افغان ځواکونو هغه تر لتیر کړي دا ښکاره کوي چې د امنیت د سپارلو او افغان عسکرو ته د تربیت ورکولو په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی
زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وو په پیښور کې د کرخې په غاړه سولې او ډایلاګ په مضبوطولو کې د مطبوعاتو کردار په اړه یو غونډه وشوه چې د افغانستان خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو خبريالانو او د مدني ټولنو استادو پکې ګډون وکړو او دا ژمنه وکړه چې په سیمه کې د خپل قلم او پوهې په لار به د امنیت لپاره خپلې هڅې او کوششونه نور هم تیزوي په دې اړه تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي
په دغه دورځنی غونډه کې د افغانستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خبريالانو او د مدني ټولنو استادو پریکړه وکړه چې د خپل ستونزو حل کولو سره سره به دوی د امن او پرمختیا لپاره خپلې هڅې توندوي د کرخې په غاړه رسنۍ او په سیمه کې د سولې او ډایلاګ پیاوړتیا په نوم رابلل شوی دغه کانفرنس د پیښور پوهنتون جرنالیزم ډیپارټمنټ پیښور پریس کلب او ټرایبل یونین اف جرنالیست په مرسته رابلل شوی چې د پولیس دواړو اړخو خبري اعلانو پکې په ګڼ شمیر ګډون وکړو د پیښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ په خوانی چیرمن ډاکټر شاه جهان د دې غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان قبایلی سیمې او خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ او ترهګرۍ په وجه نه صرف ځای اولس یو شمیر ستونزو سره مخ دي بلکې د دې سیمو خبري اعلان هم محفوظ نه دي
زما په خیال خو د دغه شانتي لیدلو کتلو ضرورت ډیر زیات دی لکه د جرنالستانو په یو بل سره دومره نږدې راغونډېدل دا یو ډېر غټ دی ته دا مکور کوي چې د یقیني او پخپلو مسایلو خپله خبریو کی
دا افغانستان نه راغلي خبريالانو او د مدني ټولنو استادو په خپل هیواد کې برسنو او جنرالستانو ته مختون زباندې باس وکړو او د دغه شان غوندو بیا بیا را بللوې غوښتنه وکړه د غوندې په حق لا په افغانستان کې د مدني ټولنې د پراختیا مشر ډاکټر محمد سعید نیازی وای
او واقعا په دغه ناستو باندې په دغه نږدې کېدو باندې حکومت سوی تفاهمات پیدا کیږي دا واقعیت خي چې زړونه سره یو دي نیتونه سره یو دي مشکلات سره یو دي که چیرته مونږ د سیاستونو نه بهر سره کینو او خپل د خلکو مشکلات او د خلکو هغه کوم قوتونه چې مونږ لرو دا سره شریکو نو یقینا مونږ کولای شو چې په دې سیمه کې د سولې او د ثبات پر راوستو کې مومت او همکار ثابت شو
د ټرایبل یونین اف جنرالیست صدر صفدر حیات داول وویل چې کبالی سیمه د صحافت د پاره د نړۍ د ټولو نه زیات خطرناک ځمکه ده، چرته چې لږ تر لږه 15 کبالی خبریالان د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي او دغه شان ګڼ شمېر کبالی صحافیان د خپل سیمو نه بې کوره شوي دي.
دلته مونږ خپل ستونزې سره شیر کړې، خپل سوچ مې په وکړو چې نن سبا په دا خطا کې صحافت ته څومره ستونزې دي، دا څنګه حل کړي شي. آیا مونږ خپل منځ کې ډېر خبر سره وویل چاوي چې مونږ خیو چاوي بدیو د اصلاح لپاره ډېر اصلاح د میډیا وشو او مخکې لپاره بم مزید کیږي چې دغه به د ولس لپاره د پورا د ایریا لپاره ګټور ثابتېږي.
د ویلو ول دا چې دغه دوه ورځنی کانفرنس ته په لومړنۍ ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر او په دویم ورځ د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتیار حسین وینا وکړه او دغه شان د میلمنو په اعزاز کې یو لوی مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام هم جوړ کړی شوی و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځ راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، ولې په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو بل اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو اوریدل یې مه هېروي. او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. ک یوې خواته اسکر جایزه د یوې پاکستانی میرمن لخوا په ګټلو د عام پاکستانیانو د خوښۍ سرګندونې کړي، نو بلې خوا د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ډلې هم په دغه جایزه پاکستان کې د ښځو سره د ترسره کیدونکو ناروا سلوکونو نه د پردی اوچتولو لپاره نیک فعال ګڼلې. د عورت فاونډیشن کراچۍ مشر مهناز رحمان مشال ریډیو ته ویلي چې د آسکر په سیر لوی ایوارډونه د کومې پاکستانی ښځې لخوا ګټل د فخر خبره ده او د هغې په خبره د دغه ایوارډ ګټونکي شرمین عبید چنای دغه لاسته راوړنې په مټ ته پاکستان خوځو مورال اوچت کړی دی. دغه ډاکومنټری چې سیوینګ فیس نومیږي په پاکستان کې په هغه خوځو جوړه شوې چې پرې تیزاب پاشل شوی وي او مخ او یا د بدن نورې حصې په تیزاب وسوځېدلې وي. ظفر کریمی اورو.
کایوی خواته آسکر جایزه د وی پاکستانی مرمن لخوا په ګټلو د پاکستان عام وګړي خوخي څرګندوي، نه بلې خواته د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ډلې هم دغه جایزه پاکستان کې د خوځو سره د ترسره کیدونکو ناروا سلوک څخه د پردی اوچتولو په لړ کې نیک فعال غني. د عورت فاونډیشن کراچۍ مشر مهناز رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د آسکر په څیر لوی ایوارډ د کومې پاکستانی مرمن لخوا ګټل وړه خبره نه ده. بهرنیو ملکونو کې چې د پاکستان په حق له کوم تاثر لیدل کېدو او د دغه هیوادونو د خلکو دا سوچ وو چې پاکستانی مېرمنې کورونو کې بندې ناشتې دي او هغوی هیڅ هم نشي کولای. د دې جایزې نه دا معلومه شوه چې د پاکستان مېرمنې هم ډېر صلاحیتونه لري. آسکر هغه جایزه ده چې په لومړي ځل پاکستان کې چا وګټله او هغه هم یوې مېرمنې وګټله. دا د مېرمنو لپاره یو لوی زیری دی. کراچۍ سره تعلق لرونکي مېرمن شرمین عبید چنائی دغه جایزه د سیوینګ فیس په نوم د یو فلم په جوړولو وګټلې ده. دغه فلم پاکستان کې د نارینه لخوا په میرمنو د تیزاب اچونې په موضوع جوړ شوی چې پکې یو پاکستانی نژاده برتانوي ډاکټر د هغو میرمنو علاج کوي کوم چې د تیزاب اچونې څخه اغیزمنې شوی وي. پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو استازي باوري دي چې سیوینګ فیس په نوم دغه فلم به د نړیوالو توجه د هغې ظلمونو په لور راوګرځوي کوم چې پاکستان کې د میرمنو په ضد روان دي. د ویلار خان په نوم میرمن چاچې یاد فلم کې برخه اخیستې او په میرمنو د تیزاب اچونې په ضد د جوړې شوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوي. هغه وایي دا یو میرمن ده او پاکستانی میرمن ده چې آسکر جایزه یې ګټلې ده. آسکر جایزه ګټل د ښځو د خپلواکۍ په لور یو قدم دی. دا د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان کې خپلواکه میرمنې هم شته. دې فلم کې د ښځو لپاره د یو روښانه راتلونکي سرکونه لیدل کیږي. د نوموړي په خبره پاکستان کې هر کال نږدې 200 خزو باندې د تیزاب اچونی حمله کیږي. تیر کال پاکستان کې د پارلیمنت د یو بل لارې په خزو تیزاب اچونی عمل یو جرم منل شوی او د هغې دپاره سزا هم ټاکل شوی ده. خو د خزو د حقونو دپاره کارکوونکي ادارې وایي باید د تیزاب اچونې څخه اغېزمنو شو میرمنو مالی او نورې مرستې هم وشي. دولت فاونډیشن کراچۍ مشره مهناز رحمان وایي دغه فلم کې د ستونزې حل هم ښودل شوی چې داسې نیک خلک کوم چې په دې ټولنه کې موجود دي. لکه فلم کې چې ډاکټر جواد مثال ورکړل شوی دی چې هغه د برطانیې ناراضي او د هغې ښځو چې په مخونو یې تیزاب اچول شوي د هغوی اپریشن او علاج کوي او هغوی سره عادي ژوند ته په ستنېدو کې مرسته کوي. مهناز رحمان زیاتوي په میرمنو د تیزاب اچونې په موضوع جوړ شوی فلم سیونګ فیس او د دغې فلم ښځینه ډایرکټرې شرمین عبید ته ترلاسه شوي د آسکر په څیر لوی جایزه د دوی مورال هم لوړ کړی دی او هغه هیله لري چې د دې وروستو به پاکستانی میرمنو په ژوند کې بدلون رامنځته شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ماسپخینې درې نیمې بجې شوي. د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي که وسلوالو سره جنگ وي او که جوړ جاړی په کار ده امریکا، افغانستان او پاکستان یې په شریکه ترسره کړي. د کراچۍ په کینټ ایریا کې په یوه بنګله کې د 15 کسانو مړی موندل شوي چې پکې دوه نارینه، دوه زنانه او یو ماشومه شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پاکستان کې رامنځته شوې هغه پیښه غندلې چې پکې پرون د پینډۍ ناګلګتا په بس کې روانه 13 کسان په ډزو وژل شوي وو. د افغانستان په هلمند ولایت کې ځانمرګي برید د بیا رغونې د دفتر اوه ځایي کارکوونکي جوبل کړي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د سینټ کمیټې ته ویلي امریکا د ناتو په مرسته د افغانستان مستقبل او د خپل هیواد امنیت محفوظ کړی دی. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په شام کې د تشدد او حکومتي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه د وژل شوو کسانو شمېره 9500 ته رسیدلې ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم راځو په روانه خبرونه کې د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې په مهمو ملکی مسلو لیکل شوی دی. تفصیل یې د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سینټ مجلس قیمه په ملکی معاشي حالاتو د اندېښنو اظهار کړی دی او ویلي دي چې دا د اقتصادي معاملو سره تړلي کسانو ناهیلۍ وجه ده چې پاکستان په بارني مارکیټ کې بلیک لیست کړی شو. ادارې زیاتوي چې د موجوده حکومت په څلورو کالو کې ملکی معیشت ته ډیر زیان رسیدلی دی. د خراب حالاتو له کبله سرمایهګاري تقریبا په ځای ودرېدلې ده، غریبي زیاته شوې ده او دغه سیب د روپۍ قدر کم شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې که د پاکستان معیشت کمزوري وي دا ریاست په هم کمزوري وي، باید چې د پاکستان د قدرتي وسیلو نه په صحیح توګه فائدہ اوچته کړی شي او د حالات ښه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه په ګډه سره کار وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پینډۍ ښار نه ګلګت ته تلونکي بس باندې حملې په نتیجه کې 19 کسان مړېدو او ګڼ جوبل کېدو نه دا معلومیږي چې ترهګرو اوس خپلې کاروایانې تر ګلګتا هم ورسولې. باید چې حکومت د ترهګرۍ په ضد اقداماتو کې تیزی راولي، ځکه چې داسې ښکاري چې دهشتګردو یو وار بیا د خپلو سیدو لپاره دا قسمه کاروایان بیا شروع کړي. تیر ورځ په نوخار کې هم د این پی په جلسه کې چاودنې نه دا ثابتېږي چې د دهشتګردۍ خطر اوس هم موجوده ده. ادارې مخکې لیکي چې په داسې حالاتو کې اول خو جلسې په کار نه دي او که بیا ډیر ضرورت وي نو سخت سکیورټي انتظامات وکړي شي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید په مختلفو علاقو کې موجود ترهګرو پلټنې وشي او دغه سي د افغانستان سره نږدې قبایلي سیمې علاقو باندې هم نظر وساتلی شي. مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د پېښور ښار تاریخي جماعت محبت خان د پاملرنې نه ورکولو له وجې په مات کوټ حالت کې ولاړ دی او د دې هغه ښکلا پاتې نه ده کومه چې مخکې وه. ادارې لیکي چې د دې جماعت د سمولو لپاره سو واري فنډونه منظور کړی شو، محکمو ته هدایات جاري کړی شو، ولې دا معامله صرف د کاغذونو حد پورې محدوده ده. ادارې اخیره کې لیکي چې موږ هیله لرو چې په دې لړکې به نور ایسارتیا نشي کولی او د دې جماعت د سمولو لپاره به حکومت فوري اقدامات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوس هم نړیوال مطبوعات واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلې چې په تیر یوې هفته کې په افغانستان کې د روانو حالاتو له وجې که څه هم د افغانستان او امریکا تعلقاتو کې کشالي رامنځته شوې ده، خو امریکا وایي خپل ستراتیژي کې به بدلون نه راولي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرې اتوار په ورځ د پاکستان یوې ښځې شرمین عبید آسکر ایوارد ترلاسه کړ چې پرې د دغه هیواد ولس خوشحالي څرګنده کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې د ملیحا امیرزاده ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت وایي که څه هم د یوې هفتې راهیسې روانې مسلې د افغان حکومت له امریکا او نیټو ځواکونو سره تعلقات کړکېچن کړي دي، د دې باوجود به امریکا په افغانستان کې خپل بنیادي ستراتیژي نه بدلوي. ورځپاڼه په افغانستان کې د تازه وژونکو بریدونو په اړه لیکي د امریکا او نیټو لپاره یې په یو داسې نازک وخت کې شکونه زیات کړي دي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري لا نوره زیاته کړي، چې په خپله افغان ځواکونه د دې جوګه شي د طالبانو او نورو مخالف وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ذمهواري په غاړه واخلي. د امریکا پخوانی چارواکي او کارپوهان وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاري په اړه په باور کې کمی د نیټو ستراتیژي لپاره زیانمنه ثابتې دي، چې د 2014 کال نه مخکې د جنگي عملیات ادرولو سره تړلې ده. ورځپاڼه لیکي اوس هم تشدد په خورېدو دی او د ګل پورس په جلال آباد کې په یو ځانمرګي برید کې نهه کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه بیا په کابل کې د هفتې په ورځ د دوو امریکایي چارواکو د وژنې په اړه لیکي د دواړو پیژندنه شوې ده. په دې کې یو 38 کلن پوځي میجر رابرټ جی مارچنټی دی. بل وژل شوی کس د هوایي ځواکونو 40 کلن لیوټیننټ کرنل جان ډی لافټس دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان چې پکې زیاتره خراب خبرونه راځي، د ګل په ورځ هغه وخت د دې هیواد خلکو خوشحالي منځلې چې د کراچۍ یوې ښځې ته اکیډمي اوارډ ورکړل شو. دغه امریکایي اکیډمي اوارډ د هغه دستاویزي فلم په سر په لومړي ځل پاکستان ته ورکړل شو چې د تیزاب شیندلو په پیښو جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي شرمین عبید او د هغې د فلم نائب ډایرکټر ډینیل ینګی ته د اتوار په ورځ په دستاویزي فلم سیوینګ فیس آسکر اوارډ ورکړل شو. په دغه فلم کې د برطانیې یو ډاکټر د هغه زخمونو د علاج هڅه کوي کوم چې د قهرجنو خاوندانو لخوا په خپلو میرمنو د تیزاب پاشلو سره رسیدلی وي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې آسکر ایوارډ د دې اندېښنو سره سم ګټل شوی چې حکومت د بیان په ازادي د بندیزونو لګولو پلان لري، چې به پکې په ټي وي په سیاستدانانو مزاحیه پروګرامونه پر کولو بندیز شامل وي. په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس عاشقاوند دغه اندېښنې رد کړې دي. نوې په خبره د ټي وي چینلونو سره د سلا کولو بغیر به کوم بندیز نه لګول کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
رازو یوې نړیوالې موضوع ته له شامه را رسیدلی خبرونه وایي چې په همس خار د حکومتي ځواکونو د نهه دورځې د بمبارو په نتیجه کې 25 عام وګړي وژل شول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شام د ناآرامه حالاتو په اړه په جنیوا کې یو غونډه وکړه چې په ترڅ کې د شام ولس پر وړاندې د بشر الاسد د حکومت د ظلم زیاتی په سختو ټکو کې د غندنې سره سره دغلته د بشري مرستو د رسولو په هدف یو پریکړه لیک د راوړلو هڅې هم وشوې. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون بچا په ریپورت کې.
راپورونه د ځایي فعالانو لخوا لیکي چې د سوریې پوځ لخوا د همس خار په بابا امرو سیمه د 13-14 ورځو په پرله پسې بمباریو کې د 13 ورځې هغې تر ټولو درنه بمباري وه. دغه راز د هما ولایت د وخارګوټي هلفیا په حق لاکم چې په دا وروستیو کې د حکومت ضد مظاهرو مرکز پاتې شو، هم ویل شوي چې امنیتي ځواکونو پرې ګولهباري وکړه. په سوریا کې د ولسي وګړو پر وړاندې د حکومت ځپونکو عملیاتو ته په کتنې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو شورا د نهې په ورځ په جنیوا کې د غړو هیوادونو غونډه راوبلله. غونډې ته په وینا کې د بشر د حقونو د شورا مشرې نیوی پلې د سوریا په نارام حالاتو د ژورې اندېښنې په خولو دغه موضوع د جنایتونو نړیوال عدالت ته د سپارلو وړاندیز وکړل. نوموړې زیاته کړه، هغه څوک چې په سوریا کې په ظلمونو لاس پورې کړي دي باید په دې پوه شي چې نړیواله ټولنه به همدغسې د دوی تماشې ته نه وي ولاړه، بلکې دا چې د دوی د کړنو لپاره به له دوی سره پوره پوره حساب
وکړي.
د دې شورا د بشري حقونو میکانیزمونه په سوریا کې د رښتیا وینا، انصاف او مسؤلیت د ارزښت په لوړولو کې هم مهم کردار لوبولی شي. په هر حال نن چې په بیړنۍ توګه کوم شي ته اړتیا ده، هغه د خلکو وژنه ودرول دي. نړیواله ټولنه باید د سوریا واکمنو مقاماتو ته د یو واضح پیغام د لیږدولو لپاره یو موټی شي او امنیت شورا هم د سوریا د خلکو د دفاع خپلې ذمهوارۍ پر غاړه واخلي. باید وویل شي امنیت شورا په دې 13 میاشتو کې 2 ځله په سوریا کې د حکومتي تیریو د غندنې په مخه د یو قرارداد د راوړلو هڅه وکړه چې روسیې او چین یې بیا مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا په غونډه کې برخه اخیستونکي د سوریا استازي فیصل خزر مزاب هموی بیا په خپل وینا کې غربي طاقتونه د په هیواد کې د فرقه ییز شخړو د رامنځته کولو لپاره تورن کړل او په احتجاجي توګه لغونډې بهر ووتو.
ونظرا الى ان الهدف الحقيقي
د دې لپاره چې د دې غونډې واړه مقصد د ترهګرۍ ورته لمن وهل او پترس کې زما د ملک بحران لا پسې وګدول دي، د دې لپاره چې د دې اجلاس لارې وسلوالو ډلو ته د ملاتړ پیغام لیږدول دي او د حقیقت په کتنې چې د خلکو د دفاع او غوی سره د مرستو لافې د سیاسي ګټو د پورته کولو لپاره کارول کیږي، زما پلاوی لدې به حاصله بحث څخه ګوښه کېدل اعلانوي. مونږ دا هم په ډاګه وایو چې نه خو د دې اجلاس او نه هم له بدنیتۍ او تعصب ډک د کومو قراردادونو قانوني حیثیت منو. نوموړي دغه راز لویدیځ هیوادونه د دوی لخوا په سوریا د لګول شوو مالي بندیزونو لپاره ملامت کړل چې ویل حکومت یې د خلکو په ورځنیو وړتیاو پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دی. په داسې کې د فرانسې خارجه وزیر الن ژوپې یو فرانسوي ریډیو سره په مرکه کې په سوریا کې د عامو خلکو د بېرحمانه وژنو روانې لړۍ ته په اشاره وویل چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د حکومت پر ضد لا هم سخت ګامونه پورته
کړي.
وار د مخه د بربریت له ټولو حدونو تیرې شوې دي. هغه شمیرې چې نړیوالو سازمانونو پخلی کړی دی ښایي موږ د 3000 په شاوخوا کې مړی لرو، په سونو ماشومان وژل شوي، انداچې شکنجه شوي، او موږ ټول چې دا تماشوینو او بیا ګورو چې د سوریا ولسمشر په دمشق کې د خپل جالي ریفرندم په ترڅ کې د پولینګ سټیشن او خواته ګرځي را ګرځي، نو د ژورې غصې او تاو یو احساس مو په مخه کړی. د راپورونو پر اساس د سوریا نوی اساسي قانون چې د تیر اتوار په ورځ باندې ریفرندم وشو، که له یوې خوا پر روانو دریو میاشتو کې په هیواد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو خبره کوي، نو له بلې خوا ولسمشر سطح چې د 2000 کال راهیسې په سوریا حکومت کوي او د چا د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره چې په 2014 کال کې سرته رسیږي د دوو نورو دورو لپاره د ولسمشر په توګه په سوریا د واکمنۍ لار هواروي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا ل امریکا سره ترنګلې مرګستیا ته ل سره د کتنې لپاره د پاکستان پارلمان ګډه غونډه تر راتلونکو میاشتې پورې ځنډول شوې ده. دا سه هم ویل کیږي چې کېدای شي دا غونډه لا د نور ځند سره هم مخامخ شي. زموږ همکار بولیوار کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر سلیم سیف الله خان پرون خبریالانو ته وویل چې له امریکا سره ملګرتیا ته د کتنې لپاره د پارلمان ګډه غونډه به د راتلونکي میاشتې له 12 نیټې وروسته ترسره کیږي. د هغه وروسته دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی وو چې د هغې په خبره تمه کیږي چې له امریکا سره د اړیکو د جاج اخیستنې غونډه به د فروری په لومړۍ نیمایي کې ترسره شي. په اسلام آباد کې مې د سیاسي چارو له کارپو ایمل خټک څخه وپوښتل چې د پاکستان لخوا په دې لړ کې د ځنډ وجه څه کېدای شي. نو هغه وویل
دا څلاله کې پوسټ نومند جیسے کې عاملې نه پس یاد راغې نه مخ کې چې کله په ارتباط کې د اوساما د وژنې کوم اپریشن وشو، نو دې نه پس پاکستان کې کوم پالیسی جوړونکي دي هغه ما خیال کې دا څه چلک لري چې امریکې ته سنا زور ورکول پکار دي. نو که څه هم امریکا مختلف وختونو کې خپل عذر کړی دی یا خپل افغان سرګند کړی دی، خو چې څنګه پاکستان معافی وړي هغه نه په دې وجه باندې دا خبره چې دی نو هغه مسلسل لګیا دی چې دی نو هغه زندگی.
د پاکستانی سینیټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر سلیم سیف الله خان ویلي دي چې د دې امکان هم شته چې د دې لپاره به په مارچ کې د پارلمان غونډه ونیسي. شنونکي د سینیټر سلیم سیف الله خان د خبرې ته په دې نظر ګوري چې ګواکې کېدای سي چې له امریکا سره اړیکو ته د لسره کتنې په لړ کې لا ډیر ځنډ رامنځته سي. دا چې د جاج اخیستنه او په هغه کې ځنډ به د امریکا او پاکستان پر وار له مخه کړکېچنو اړیکو ښه اغېز وکړي او کبد یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک
خبره دا چې دا نظرفانی چې دا یا ریویو چې دا نو هغه واقعي په دغنیتۍ سره وي، نو بیا خو په دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې زما په خیال خال سره غورځي، او که نه چې دا په دې نیت باندې وي چې بل فریق دې ته مجبورو دي چې هغه د دې مطالبات ومني. دا بده خبره نه ده که هغه امریکا د پاکستان نه معافي وغواړي، پاکستان هم دې مسله کې خپل موقف باندې ټینګ ولاړ دی، او امریکا هم چې دی نو هغه دې ته نه تیاره چې هغه دې واقع باندې معافي وغواړي.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د تاوتریخوالي لاملونه ډیر دي، خو مهم یې د تیر کال د مئی پر 2 د امریکا لخوا د پاکستان له خبرولو پرته په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وژل او د هم تیر کال د نومبر پر 16 نیټه په مومندو کې د نیټو هغه برید دی چې 4 پاکستانی عسکر یې ووژل.
زمون همکار بوریوال کاکړ و اوس هم په روانه خبرونه کې رازو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته کوربه ګل ایاس. په دې پروګرام کې تاسو زمونږ همکار د جهان د حیرانونکو خبرو او کارونو خبروي. نو راځي چې د نن ورځې دا پروګرام واورو.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیا اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. د پاکستان پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي احمد امین بودلا په یو غینټه کې شپږ زره درې سوه اویا لغتې وهلي او غواړي چې نوم یې ګینز بک آف ورلد ریکارډ کې شامل شي. زو د پاکستان پنجاب صوبې ته. اتلس کلن احمد امین بودلا مارشل آرٹس لوبغاړی دی او واڑی چې په یو غنټه کې ریکارډ لغتی وهی او خپل نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړي. په مارشل آرٹس یا جوټو کراټی کې یو غنټه کې د ریکارډ لغت وهلو اعزاز د هین جے آن ترټ سره دی. دوی په یو غنټه کې 2902 اتیا لغتی وهلی وی. احمد امین په 24 منټو کې شاوخوا 3000 لغتی وهلی او په یو غنټه کې 6300 لغت وهلو ریکارډ یې جوړ کړو. د احمد د لغت وهلو ویډیو ګینیس بک آف ورلد ریکارډ ته په رسمي توګه د شاملولو لپاره لګلې شوی. احمد تملری ته دوی نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شي. د نیپال دوه اویا کلن کس د نړۍ له ټولو وړوکي انسان ګرځولی شوی. زو د نیپال کټمنډو ښار ته. د ګینیس بک آف ورلد ریکارډ د ډاکټرانو یوې ډلې د نیپال دوه اویا کلن کس چندر بهادر ډانګۍ قد ناپ کړو چې 22.5 انچ وو. ګینیس ډانګۍ ته دوه سرټیفیکټونه ورکړل. لومړی د نړۍ له ټولو وړوکي انسان او دویم د ګینیس په 50 کالو تاریخ کې د لومړی وړوکي انسان. ډانګۍ وایي دوی ډیر زیات خوشاله دي. دوی نیپال او د نړۍ نور هیوادونو کتل غواړي. ډانګۍ د کټمنډو نه 350 کیلومتر لري رمکولی کې وسیږي. د دوی پنځرونه دي او هغه عام انساني قد لري. ډاکټران وایي ډانګۍ په خپل ژوند کې سخت بیمار شبې نه دي او صحت یې هم ډیر ښه دي. د وړو کې قد له وجې ډانګۍ د کور نه بهر نه دي تللې. د ډانګۍ نو وړاندې د وړو کې قد اعزاز د فلپاین جونیری بلاویک سره وو. د دوی قد 23.5 انچ وو. دو سو کال وړاندې د سپین تباشبي بهري جاز خزانه چې مالیت یې نیم ارب ډالر جوړیږي د هیواد ته رسیدلې ده. زو د سپین میډریډ ښار ته. اتلس سوا سلورم کال کې د اسپین بهري جاز په پیرو کې چې د دې هیواد کالونی و د برتانی جنگي بهري جاز پرې پریت وکړو. په دې برید کې د اسپین 250 کسان وجلی شوي وو. دا جاز په 2001 کال کې د امریکا یو کمپنۍ اومندلو او د دې نه خزانه هم ترلاسه کړه. سپین د امریکا په عدالت کې د دې خزانه د ترلاسه کولو لپاره مقدمه وکړه. د فروری په 18 نیټه د فلوریدا عدالت دغه خزانه سپین ته د واپس کولو حکم جاری کړو. په دې خزانه کې 15,00,000 او 90,000 د سرو زرو او د سلورو سکې شامل دي او د دې مالیت نیم ارب ډالر جوړیږي. د فلکیاتو ماهرینو د نظام شمسی نه بهر د یو نوی سیاري موندلو تصدیق کړي چې ګومان کیږي دا ابي سیاره ده. د سیاري ته جي جي 1 2 1 سلور شپګ نوم ورکړل شوی او سوپر ارت ګرځولې شوی. گوچی د ازمکه نه دا سیاره غټه ده خو د گیسونو له وجې جوړ شوی لوی سیاری لکه اتارت نه وړو کې ده د هبل دوربین نه د سیاری مشاهده شوی او تصدیق شوی چې د نوی سیاری حجم زیاتره برخه کې وبدي د هاورد پوهنتون پروفیسر زیکر برټا وای د منفرد سیاره ده او د دې مثال نشته دا سیاره په 2009 کال کې موندل شوی و د نړی ساينس پوهانو په یو کانفرنس کې تجویز کړي چې ډالفن او ویل مايان دي غیر انساني شخصیت تسلیم کړي شي او دوی ته د ژوند او د ازادي تحفظ ورکړي شي. د کینیډا وینکور ښار کې ساينس پوهانو او د زناورو د خوندي ساتلو ادارو غوښتنه کړې چې د ډالفن او ویل میانو د حقوق اعلامیه وړاندې کړي شي. کارپوهان په دې نظر دي چې ډالفن او ویل میان د خپل ذهانت له وجې د اخلاقي حقوقو حقدار دي چې څنګه د انسانانو حقوق تسلیمیږي. کچری داسې وشو نو ډالفن یا د ویل میانو کاربن کیږي. د تحقیق نه دا معلومه شوه چې ډالفن او ویل میان لوی مازغه لري او دا ډیر پیچیده هم دي. خودوی د انسانانو په شان د خپل وجود نه خبر دي. د اخلاقیاتو یو کارپو ټام وایټ وای ډالفن غیر انساني ذات دي او دوی په خپل وجود خبر دي. کله چې دوی شیشې ته ګوري نو خپل ځان پیژندلی شي. د اسپین بارسلونا ښار کې د موبایل ټلیفون نړیوال کانګرس کې نوکیا د 120 میگا پکسل کیمرې سمارټ فون نمایش لپاره وړاندې کړي. د دې موبایل فون خصوصیت دا دی چې مدم رڼا کې ډېر ښه عکس وستلی شي او د دې ډیزاین هم داسې تیار شوی چې صارفین به کولی شي دا عکسونه شریک هم کړي. نوکیا تم لري د ایپل او د ګوګل نه د ماتې خوړلو وروسته د دې نوي موبایل د لارې ګټه موندلی شي. دا وخت نوکیا د دواړو کمپنو سره په مقابله کې بوخت ده. د نوکیا مشر وای نوی موبایل ټلیفون کې د صارف لومړی توجه به 120 میگا پکسل کیمرې ته ځي او دا به د دوی کامیابی وي. په عمومي توګه موبایل ټلیفون کې د 8 میگا پکسل کیمرې وي. ایپل کمپنی اعلان کړی د ایپل سٹور نه د اپلیکیشنز ډاونلوډ کولو شمیره 25 ارب ته رسیدو ده. د ایپل کمپنی ویب پاڼه کاونټ ډاون شروع کړي او 25 ارب اپلیکیشنز ډاونلوډ کېدو ته نږدې دي. ایپل سٹور په 2008 کال کې پرانستل شوی وو او تیر کال دوبی کې 45 ارب اپلیکیشن ډاونلوډ کړی شوی وو. د 25 ارب اپلیکیشن ته په رسیدو کمپنی د $10,000 انعام یې خوده دي چې کوم کس به 25 ارب اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ تر ټولو لوی آسکر ایوارډز کې فلم دی آرټست تر ټولو زیات ایوارډونه ګټلی. آسکر کې تر ټولو غوره فلم او د ښه ستوري ایوارډ هم دی آرټست فلم ګټلی دی.
اند دی آسکر ګوز ټو ژان دوژارډن دی آرټست.
دی آرټست یو خاموش فلم دی او دا فلم د 1901 کم دشتم کال کې د خاموش فلمونو په یاد کې جوړ کړی شوی دی. په آسکر ایوارډز کې د پاکستان شرمین عبید چنوئی د دستاویزی فلم په برخه کې ایوارډ وګټلو. د شرمین عبید دستاویزی فلم سیوینگ فیس په پاکستان کې د تیزاب شیندلو پیښو کې اغیزمن شوی ښځو پر ژوند جوړ کړی شوی. شرمین عبید په خپل خبرو کې د آسکر ایوارډز په پاکستان کې د ښځو پر نوم کړی او ویلي ښځې باید خپل خوبونه د لاس نه ور نه کړي. د هالیوډ نوی فلم ایکټ آف وولر د امریکا په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم ایکټ آف وول په لومړي ونی کې د 40 میلیون ډالرو کاروبار کړی. فلم د امریکا ځانګړي ځواکونو پر سیز جوړ کړی شوی.
You don't expect your family to understand what you're doing. You just hope they'll accept it.
I'm so excited for you, man. You're gonna be a good dad.
And when you get home, you hope you can pick up right where you left off.
3, 2, 1.
All clear!
Target secure!
This is a personnel recovery. Proceed to target, recover the package, and move to extract.
Got it.
Secure.
Man, I'm taking you home.
For all those who've been downrange,
to us and those like us too.
I have positive control of the Raven. We have enemy QRF approaching from the north.
د هالیوډ نوی فلم جان کارټر با د مارچ په 9 نیټه نمایښ ته پر وړاندې کیږي. فلم د مریخ سیاري کې پر جون جوړ کړی شوی چې یو کس د ځمکې نه مریخ ته لاړ شي او بدی سره مقابله کوي. د هند نوی فلم بمبو به د مارچ په 18 نیټه نمایښ ته پر وړاندې کیږي. دا مزایي فلم دی.
پایلو کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے نا اگر منگل سنگھ کا کو نہیں پہنچتا ہے منگل گپتا پر جان لیوا حملہ ہونے والا. آئی وانٹ یو ٹو کیپچر دا مومنٹ.
حملہ ہوتے ہوئے فوٹو.
یہ رہا آپ کا روم نمبر 301 اور یہ رہا آپ کا کمرہ نمبر 302.
پنکی میں تو اسے بہت پیار کرتا ہوں. مجھ سے نہیں ملی نا تو میں اپنی جان دے دوں گا.
اچھا چا مرو
کیا.
د هند نوی فلم بلډ منی با د مارچ په 18 نیټه نمایښ ته پر وړاندې کیږي. بلډ منی فلم د هند مشهور پروډوسر مهیش بټ جوړ کړی. فلم کې یو ځوان کس په سویلي افریقا کې نوکری کوي او کوشش کوي چې د ایمانداری سره پیسې ترلاسه کړي.
کیپ ڈاؤن. مجھے وہاں نوکری ملی تھی. مائی ڈریم جاب.
اتنا بڑا گھر.
میرے سپنے آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہے تھے. ہر نوجوان ہندوستانی کی طرح اپنے سپنے پورے کرنا چاہتا تھا. ایک موقع دیجیے مجھے. یہ ڈیل میں 100% فائنل کر دوں گا.
ڈو اٹ.
ہارنے کا رسک لے کر جیتنے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے.
ہم تو رہیں گے نا.
اب تو بس ہم ہی ہم رہیں گے.
ہیرو کی چمک سے اپنی آنکھیں اور ان کی کھنک سے اپنے کان بچا کے رکھنا.
بزنس ایمانداری سے نہیں کیا جا سکتا. ایمانداری انسان کو فٹ پاتھ پہ لے کے جاتی ہے.
داوا دا نړۍ رنگونو نننې خبرونه دا مشال ریڈیو یو حسوا او هیله لرم چې ستاسو ضرورت به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروگرام کې د خپل سیمې حیرانونکي قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420211 2 1. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکړئ. را روانه ونې بیا در سره یم. په لوی الله مو سپارم.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم. تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.